ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام ساعت 12 بجې شوې د دې ساعت یو ساعته خبرونې ته مو زم مجيب حبيب زاي هر کله کوم وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب واوري. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو د تاسیس له ورځې سره برابره ده. په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جومات د برید تر ټولو کوچنی قرباني هم خاورو ته وسپارل شول. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بست خپرونه درته خپروو، خو تر هر څه د مخه صفي الله ستانکزی خبرونه دراوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي تر څو چې افغان جونې ښوونځي او ښځې دندې ته نه وستنې شوي، خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. د هلمند په ولایت کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. او تمه ده نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه وکړي. خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان جونې ښوونځیو او ښځې دندو ته ستنې شوې نه وي، خپلې هڅې به ونه دروي. ښاغلی ګوتیرش پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د نجونو او ښځو د حقونو دفاع او ودې ته دوام ورکوي. سرمنشي همداراز لیکلي چې دوی به تر هغو چې افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه وي ورکړل شوی، په قرار نه کیني. پر طالبانو د افغانانو او نړیوالو فشار دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږي. طالبانو که څه هم په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړې وکړي، خو د پلازمینې کابل په شمول په اکثر ولایتونو کې له 6 تر 12 پورې نجونې ښوونځیو ته لتګ منع کړي دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز، د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي سلام حنفي سره کتلي دي. د برالاینز په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې په دغو لیدنو کې د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصادي حالت او همدارنګ د بشري ناورین په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې څو شېبې مخکې خپور شوی دی و
76 years ago United Nations was created.
شپږاویا کاله مخکې ملګري ملتونه د یوې داسې نړۍ لپاره د هیلې د وسیلې په توګه تاسیس شو چې له یوې وژونکې جګړې راوتلې وه. نن ورځ هم د ملګرو ملتونو ښځې او نارینه یعنی کارکوونکي دا هیلې په ټوله نړۍ کې پر مخ وړي. کووید 19، شخړې، لوږه او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ لا هم له یو غوره حالت لرې ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتو سازمان تاسیس شو لمانځل کېږي. یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړي چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګا کې د ښاروالۍ له لورې د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په تیرو جګړو کې له منځه وړل شوي وي. د لښکرګا ښاروالۍ ویاند محمد طاهر ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کېږي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام ترسره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
د هلمند شاوخوا سیمیا او مرکز لښکرګاه د طالبانو او افغان حکومت د پخواني افغان حکومت د پوځیانو ترمنځ په وروستیو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند د اکثر ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ګڼې سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کولمبیایي سوداګر الوارو پولیدو د نیولو لپاره جایزه وټاکله. وی ویل د هغو معلوماتو په وړاندې چې د وینزویلا د ولسمشر د دغه نږدې سوداګر د نیول کېدو سبب شي، $10 million جایزه ورکوي. دا 50 کلن سوداګر چې له څلورو نورو کسانو سره د پیسو په سپینولو او رشوت ورکولو تورن شوی، د یو بل کولمبیایي سوداګر شریک دی چې په جون میاشت کې د رشوت په تور ونیول شو او بیا د محاکمې لپاره امریکا ته واستول شو. د پولیدو د اقتصادي فعالیتونو یوه برخه د وینزویلا د حکومت خوړو بیړنی پروګرام دی. د امریکا حکومت وایي چې پولیدو په دې پلمه پیسې سپینوي. نوموړی د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو ته نږدې کس ګڼل کیږي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بیا بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. ټاکل شوی چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 3 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې باندې 1.7 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوس هم د کرکټ دوه خبرونه. لومړی پیل د افغانستان په کرکټ کوو. د کرکټ په نړیوال شلا وره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې 3 سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله پورا چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې شاوخوا 8 سیالۍ کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا سیالي د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 9 له پاکستان سره ده. او نن ماخام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخت سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټډیوم کې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده په ټلویزیونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د بابر اعظم او فخر زمان په شان تکړه بیټ وهونکي یا توپ وهونکي شامل دي. په بالینګ کې بیا شاهین اپریدا او حسن علي دي، خو په هند کې بیا په لوبډل مشر ویرات کوهلی، روهیت شرما او ځینو نورو باندې حساب کیږي. پاکستان تر دې دمه په نړیوال جام کې له هند هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې.
خبرونه مو له صفی الله سانیسی واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز موجب حبیب زای له خپل تخنیک همکار سید قادر جلالوف سره درته وړاندې کوو. د طالبان حکومت وای ډیر ژر به نوی ملي پاوز جوړ او پکې به پخوانی مسلکی کادرونو ته ځای ورکړل شي. د طالبانو چارواکو له قوله د نوی جوړیدونکو ملي اردو لپاره به ټول امکانات او اسانتیاوې چمتو شي. د طالبانو حکومت داسې مهال په نوی جوړیدونکو ملي اردو کې پخوانی مسلکی کادرونو ته ځای ورکولو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوز د جوړېدو په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب له څرګندونو یو ورځ وروسته طالب چارواکي په دې پوز کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیاو ته به وکتل شي چې غواړي د ملي پوز برخه شي. خغل مجاهد د نیمه ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکی چیرې او مسلکی خلک سي پتیر وردو کې و هم که صالح خلک وي دغه به استفاده وسی او بل شک سي ورته او ته بکتل کیږي. خو د نیمه ځوانانو جذب هم کیږي. همدار از بده وردو لپاره ټول غ لوازم سي اړین دي. هغه تیاری کې څو د سي وردو منستراسي چا دي هواد ملي ګټه دي، هواد منافع دي، هواد
د په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل چې یو ملي پوز په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوز به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ک طالبان خپل ژمنه عملی کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي، افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنون کې عبدالباری عارض آزادی رادیو ته وویل،
یقینا کدا خبر عملی سي دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ چې په رامنځته شي یقینا دا په پد نږدې هوادو کې د سیمې یو بساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره سم د افغانستان یو شمیر مهم بنسټونه ونړیدل چې له دوی مهمي ملي پوز، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیر افغانان نه هیلي کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره رئیس په زلونو داشمنه کړي چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو هغه اندېښنه لا پر ځای ده چې د طالبانو حکومت به د دې ځواکونو د مالي خپلواکۍ لپاره کومه تګلاره جوړوي. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالی مرسته کوله او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 3.5 میلیارد ډالر و چې ډیره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بند ده. د دې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو او باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان په چمن کې له یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق سره خبرې کړې دي. د په پیل کې ویلي
افغانستان و خواته په سپیشبورد کې او د پاکستان و خواته په چمن کې هم دا اوس په زرګونو انسانان چې دی هغه بند پاتوي دي. په دې کې چې دی دا بیچارګان د ډوډۍ پیسې نه لري، ډوډۍ نه لري او د پریوتو ځای نه لري، په داش نه یخ کې هم په سپیشبورد کې هم په چمن کې چې دی
دا لاره چا بند کړی او
دا دروازه چې دا ویل کیږي چې افغانستان حکومت د طالبانو چې دا اوس سرپرست حکومت دی د اغا د والي لخوا چې دا اغا بند شوی دی. په دې وجه دی بند کړی دی چې د دې خوا چې دی د افغانان چې د پاکستان وقات ورتیریږي د پاکستان د خوا د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت په خبره چې دوی تنگول کیږي او د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت وایي چې هر چا سره چې د سکره ورسره وي هغه باید پرې شول شي، هغه باید تنگ نه کړل شي. نو په دغه وجه باندې دلته چې دا دروازه چې دا د ورځې تقریبا شپږ ساعته خلاصېږي او پر تقریبا سهار پر اته بجې او ماپښین چې دی هغه پر څلور بجې بندېږي. نو د ډېر کم وخت لپاره، نو کله چې دا دروازه خلاصېږي نو په دې کې افغانان چې د اخوا چې راوړي هغه کې ښځې دي، زنانې دي، ماشومان دي، هغه د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په دې کې ډېر کوچنیان چې دي، ډېر خلک القان چې دي هغه ورک شي، ځکه چې مور یې راواوړي، زوی یې اخوا ته پاتې شي.
آیا یوازې د خلکو په تګ راتګ دروازه بنده ده او که تجارتي موټرو کانټینرونه هم له دې خوا اخوا له اخوا دې خوا نشي تلی؟
همدا اوس په سپین بولده کې په زرګونو موټران ولاړ دي، هم ودې خواته چې دي د ډورن د کڅو دې خواته چې دي هم په سلګونو بار موټران چې دي هغه ولاړ دي. د ټولو لوی مشکل چې شدي د ټولو لوی مشکل دا دی چې همدا اوس د کندهار د انارو سیزن دی او همدا اوس د کندهار د انګورو سیزن دی. دا وخت په سپین بولده کې او د پولي وخواته د افغانستان څخه په انارو او انګورو باندې په سلګونو موټران چې دي هغه بار دي، هغه خراب شو، ورسته شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بند ده. په دې تړاو مو د یو آزاد خبریال عبدالرزاق پرق خبرې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او اوس هم پام وکړئ د دې مهال اقتصادي خبرونو ته.
د دې وزارت د مطبوعاتو مسول حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته مالی وزارت د روان کال د زمري یا صد میاشتې 50% ماشونه د 2 دارو کارکونکو ته چې د دې وزارت اړوند کیږي د بانکونو لارې اجرا کړي دي. د نوموړي خبره کوم چې وته چې ماشونه نه دي رسیدلي، یا یې مسؤلیتونو ستونزه درلوده او یا یې هم په بانکونو کې ستونزه وه. ښاغلی ارغندیوال وایي د مالی وزارت په یو پروګرام کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دولتي کارکونکو د سنبلې او میزان میاشتو ماشونه هم اجرا کړي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو کارکونکي وایي چې له تیرو 2 راهیسې ماش نه دی اخیستی او د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر د کور توکي خرڅوي. خو مالی وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دولتي کارکوونکو د وروستیو 2 ماشونه ورکړل شي، او دا هم نن ورځ د کابل په شاهزاده سای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل، یو یورو 3 افغانۍ او 50، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ، یو سویډیال 120 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 120 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومال 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندي کلدار 11 افغانۍ.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا په باجاوړ او ټل کې په وسلوال برید کې د پاکستان 15 امنیتي سرتیری ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه پرې نیوکه کوي او په سیمه کې د امنیت د راوستو غوښتنه ترې کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری راپور واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سیړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلتا ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده، او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت د لټه پښینه وکړه 2008 کې شروع شو، باجوړ نه د ممندو کې شروع شو 2009 کې، بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نو په مالي وزارت کې شروع شو، دا غیر نه غټ سپیشل شو، او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي. اوس دا تقریبا په نسبر میاشت شو چې مالي وزارت کې، جنوب وزارت کې، د خیبر کې، د باجوړ کې خاص کر ډېر حمله شروع شوی دی، او خدای په هم سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته، دومره غریب نشته. د نورو درستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو د خیبر پښتونخوا ټول پولیس بوځي نو هغه پای کې روکتي، ډېره غټه علاقه ده.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي، خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي، او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړه زیاتوي
نو کاوی شرط اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیښې جوړې ده. اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي، کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی، دې چې نه دی کلیر، دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس، هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا دا په سمو کې دی دی، نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغل موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي، کبي اپریشن صحیح کړي او دا خلک څنګه راغل، دا صرف د دوی د خلکو پوسټر کې خبره اچوي.
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاه وایی چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي. نوموړی وایي زرده چې حکومت او امنیتی ادارې د ټی ټی پی لخوا د راپیخ ګواخ سه هوارې راوباسي.
ټی ټی پی چې کوم دی دیوانې دباو سیوارې اوس دی سپانسرز نشتا افغانستان کے امریکہ نو ڈیسپریشن پہلی طرف دی سوئی کے سب منگو کے حکومت پدے مجبور سر خبروں کی لیکن حالات کو بر طرف روان دی اور سکیورٹی فورسز کے واقعی دیر وقت امن پاتش آگے سر سستی رہ گی نو آگے سستی دی کشتا اور جمع بسار دی گا
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. افغانستان هم په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب خپل کړ، خو دا مهال په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ لا جنجالونو سره مخامخ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازي نو چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقتی وروستا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپل وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقتی د وینا پاړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبان حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هله دا د سید ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشت پورې وغځو او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د غشانی په خپل اعلامیه کې چې په دې تړاو پر اکړې و ویلی و چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقوقو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقوقو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپل ستونزې د کوم سازی په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډیرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش ده چې د خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان ملت د خلکو ته د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډیر غریب دي اوس مهاله له یو بحران سره مخ دي. باید خپل
کار نستا، روزگار نستا، خوراکی موادو نور شانو
کی دا حال مطرح کی چه ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو په څو ځلی غږ کړی دی. دغه سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني د شنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 13 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و د خپل کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي امارت یا وبخی یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله سا ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درېونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ ساور کړه. د وجل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو غد المسا چپیو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځ په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلک رااله، خارجان رااله، ایرانیان رااله. ما بازارې ورته کال چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي. دلته داسې دغه دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولې، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې آزار خلک دی. په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دی. پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نو غنسي.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دي خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و معنی چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړه چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهشاست کی امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپته کسان وژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ وشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیارلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس د خبرونې د تخبرو خو تر هر څه دمخه د خبرونو لنډي صفي ولاستانه ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته نه وستنی شوي دوی به خپلې هڅې ونه دروي. ګوتریش دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې. نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. افغانستان د 1945 کال د نومبر په 19مه له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو. یوناما په همدې مناسبت هم یو ټویټ کړی او ویلي دي چې افغانستان سره همکاري کوي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په جګړو کې وران شوي دي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخت سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټډیوم کې ترسره کیږي. اخو په نړیوال شلاوریز جام کې به د افغانستان اوله لوبه سبا له سکاتلند سره وي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نن د ازادي رادیو 19 خبرونه نور بس دی خبريږي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان انجونو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي او د دوی له خپلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري اورو. دا خبرونه زمل علي بشیر پر مخړم او په دې خبرونه کې د نن ورځې تخنیکی چاري لما سره قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به شذې څه ډول خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. د دې خبرونې ملمنه مو زهرا محمدي ته چې په ورستوي کې د شذو د لاریون له تنظیمونکو یواده ل دې سره به خبرې کوو چې دوی اولی مجبور سوي چې باید خپل کورو راوځي او لاریون وکړي. پر دې بل دوی سره خبرې کوو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خبرې وکړي زموږ له ملمنه څخه پښتنی وکړی او یا هم کومه تبصره لري نظر لري ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او لمر سره خپل نظرونه شریک کړی. موږ د تلیفون شمیرې دی 00422211205501. او که تاسو غواړئ چې د واتس اپ لاري له ازادي رادیو سره خبري وکړئ موږ ته زنګ ووهی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221104601. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم موږ هڅه کوو چې د خپلې ملمنې سره زهرا محمدي سره د تلیفون لاري خپل اړیکې واصل کړو. زما همکار اوس هڅه کوي چې له دوی سره د تلیفون لاري زموږ اړیکې برقرار کړي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریو د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان نجونو او ښځو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي، او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې په دې خبرونه کې اورو. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به شدې څه ډول خپل فعالیتونه ته وامر کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
خبرونه تبیا هم شرغ لاست تاسیس مجغله ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د نن ورځې خبرونه د شکست سکوت د دې خبرونه موضوع ده چې شذې چې فعالیتونه درلودل او هغه شذې چې اوس مهال پر کور ناست دي دندې له لاس اور کړې دي او هغه جونې چې شونځي ته نوري نستلای د هغوی ژوند به څه ډول کیږي او دوی څه ډول هڅه کوي چې خپل راتلونکي سام کړي او یا هم د خپل فعالیتونو لاله خپل راتلونکي وټاکي. پر دې موضوع باندې به خپل ملمنی زهرا محمدی سره خبرې کوو. اوس هم موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی زهرا محمدی سره اړیکه ټینګه کړو او د ټلیفون لاله دوی راوخلو چې زموږ سره خبرې وکړي. اوس هم ورځو ګورو چې کدنې اوریدونکې وي. بلې اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې موږ سره د ټلیفون یا واتس اپ لالارې زنګ راووهئ او موږ به ستاسو نظرونه د ازادي رادیو لالارې خپاره کړو. ستاسو ژغ بل استودیو سره وصل سي او تاسو کولای شئ چې زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړي او یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00420221205001 او د واتس اپ لاري تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. اوس هم ګورو چې ځینې اوریدونکي وي. بلې، فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، تاسو خبرې کولای سي؟ ژغ مو له استودیو سره وصل دی. بل څوک برا واخلو؟ مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الو.
بلې، تاسو ژغ مو شترځي. سلامونه، خپل نوم وایست.
نومو
محمد یوسف. یوسف صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. د شکست سکوت خبرونه د ازادي رادیو، تاسو کوم نظر لري یا کوم پښتنه لري؟ موږ ملمنه تر اوسه پورې نه د وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی راوخلو. ل اوریدونکو سره هم موږ رابطه قطع سو. اوس هم ورزم یو ګورو چې کنور اوریدونکو وي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته. جلالوف صاحب وایي چې اوس مهال اوریدونکو نه لرو. چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کوي، همداسې سمدستي به موږ له استودیو سره وصل کوو او له دوی څخه به د دوی نظرونه اورو. اوریدونکو، یو ځل بیا به تاسو ته خپل شمیرې اعلان کړم: 00420221205001. دا د ټلیفون شمیره ده، او د واتس اپ شمیره 00420221205001. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ مشترک. مهرباني وکړئ خپل نوم وایست.
سلامونه، نیک هیل احترامات جناب ملالی بشیر خور، تاسو ته د ازادي رادیو ټول ګلګل اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم السلام، که تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکي.
خو سیمانه د ډیرو مرخواوند شي، زه اسد الله صافیم بیا د سندونو کور لغمان ته سره تماس کین.
صافی سے مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی. که تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبري وکړي چې په لغمان کې اوس مهال چې شذ نور نسی کوله چې خپل وظیفو ته لاړ شي خپل کارونه وکړي او پر کور پاتې سوی دی، د دوی ژوند څومره نیمګړی سوی دی، تاسو چې په خپل کور او چاپیریال کې شذ ویني دوی څومره خپل راتلونکي ته هیله منی دي یا مایوس دي؟
مننه خو خو سے جناب بشیر خور، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اسلامی امارت راغې دی په خزو باندې بندیزونه ولګه، اوس په خزو چارو وزارت هم امر بالمعروف ته ورکو، نو متاسفانه زموږ خزي په ډیر سختو شرایطو سره مخ دي، مکاتب بند دي، نو رواني مشکلات او د موږ د سیاسرو خورګانو میندو سره دلته رواني مشکلات سره مخ شوی دي، تمام اورس په کورونو کې ناستی د خخت او دیوالونو شماري او د رواني مشکلات ستوند پیدا شوی، نو هغه خزه چې موږ په وظایفو کې دي دند تر سره کوي او څوک ډاکټران دي څوک مامورین دي هغه ماشونه نه والي کیږي، نو د ډیر سخت مشکلات سره مخ دي. الله تعالی دی وکي چې د دغه ستوند او مشکلات نه ووزي او اسلامي امارت د ته یو سیستم پلان جوړ کړي د دې ماشونه او دند ته یو چاپیریال جوړ کړي چې د خپل دند ته او پروګرامونو ته لاړ شي خپل درسونه شروع کړي. ملالۍ جانې خور،
بله صافی سیب، تاسو یادونه وکړه چې د شذو ژوند تقریبا په ټپه درېدل دي، نور چې دوی نس کولای په ټولنه کې فعال ونډه واخلي، نو آیا فکر کوي چې په نږدې راتلونکو کې به د دوی ژغ واورېدل سي او طالبان به شونځي ته د نجونو حق چې ورڅخه اخیستل سوی دي د زده کړو، آیا دوی ته به بیرته هغه حق ورکول سي؟
جناب ملالۍ بشیر خور، دوی متاسفانه اوس خو فلحال دوی هر څه بند کړي، مکاتب هم بند کړي، په لغمان کې تاسو ته معلومات شته دا او نور ملګرو دوستانو تم چې شپږمه پورې مکاتب خلاص دي او ډاکټران زموږ همدارنګ وظیفو ته ځي ماشونه نشته، نو دوی داسې اړ شوي دي چې خپل وظیفې او دندې پرېږدي ځکه هلته دوکانداران نه قرضدار شوي دي، نو دا شته ښځې د دوی سقوطونو حالاتو سره مخ دي، دوی وظیفې پرېږدي کمالمین دي زموږ که ډاکټران دي دوی وظیفې پرېښودلو ته اړ شوي دي، باید دوی به یو پلان نیولی چې خپل وظیفې پرېږدي ځکه هلته ماشونه نشته ده، نو دوی که چیرې دغه شی حالاتو ته ادامه ورکړي نو نور به هم سقوطي حالات افغانستان کې راشي. متاسفانه باید د اسلامي امارت داسې کار وکړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکړي او انشاءالله مکاتب شروع شي نو دوی به پر مخ لاړ شي، که چیرې دوی داسې کارونه وکړي ښځو ته ونډه ورنکړي په حکومت کې او دوی د مکاتبو دروازې هم داسې بندې وساتي همدغه رنګه د ډاکټرانو ماشونه وزنډي د خزینه ډاکټرانو او همدارنګه د نورو موسساتو ماشونه، نو د سقوط حالات سره به مخ شي، نور به حالات ډیر خراب شي. ملالۍ خور،
صافی سیب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو، موږ تاسو تبصره واخیستله، اوس ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده، ډیر مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟
زه وکیل احمد ځلان میوان ولسوالۍ سره فارغ یم.
ځلان صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی، فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه، اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکی وي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، بلې سلامونه، ازادي راډیو ده، بلې سلام، زموږ غږ تاسو ته درځي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، سلامونه خورجانی، قبول کړئ زما.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه تبصره کوي؟
نوم خورجانی محمد یاسین ده، د ننګرهار خوګانونه.
یاسین صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی د خوګیانو څخه. تاسو د نورو افغانانو سره د دې رادیو له لارې کومې خبرې کومې تبصرې شریکول غواړئ؟ تاسو کلمړی په دې اړه باندې موږ ته وایست چې تاسو په سیمه کې وروسته له هغه چې د نجونو شونځي بند سوي دي، نجونې په څه وضعیت کې دي؟
خور جانې، زمونږ په دې منطقه کې
حالات خو دي شکر او جنجونو مکتب تزي تقریبا تر لسم سیمه پوری زی دولسم پوری زی نو داس یو کم بندیز مونږ نه درېدل او د خاراتو پانتونونه مثلا هغه پانتونونه چې شخصي پانتونونه شروع دي او نور دا دولتی پانتونونه چې کوم دي د لکانو پر مخ هم تړلې دي څنګه ته اعلان کړی دي نور داسې کوم پته نه لګیږي نو باقي زمونږ منطقه یو خبردار چې د اقتصاد نگانه زمونږ دا د وطن خلک چې کوم دي دا ډېر غریب دي او دلته بیخي اقتصاد خو بیخي دومره اته رسېدلی دی او بل دوی دلته چې کوم دي دوی خپل اوسه پورې دا توان نه لري پوه شو په خلکو یو بل سره په تا ما باندې ډوډۍ خوري نو خورجانې نو دا به یو دولت څنګه جوړ کړي او نظام به څنګه جوړ کړي یا به یو قانون پرمختګ څنګه کوي مثال دا یو خلکو دپاره هم یو ویره راځي پرون زما خپل یو ویره راغله چې مثال زمونږ نور داسې یو سیریال هغه درې مورچل سیریال ما کاته دغه سیریال هغه مې په دې هغه کې ولیدل په دې منطقه کې چې مثال هغه یو ساحه ماحول د سیده چې خلک به هېده دي نه به یې آګاه نه چې کیږي څه نه کیږي
او تاسو کې د اقتصاد په اړه باندې خبرې وکړې چې د خلکو اقتصاد خراب شوی دی او خلک خپل د ځان غم نسی خوړلای نو بیا به د نور خلکو څو خوري چې راځي ورته وایي چې مشت ډوډۍ راکړي آیا دا څه سوي دي چې طالبان د عادي خلکو څخه د ډوډۍ غوښتنه کوي د دوی څخه ورته وایي چې مشت یا ډوډۍ را په حق یا راته ډوډۍ راکړي دا څه پیښې سوي دي
نه خور جان داس نه ده کنه خو دا خلک دلته چې کوم دي د اندې کور کلی خلک دی مثال بلد دی بل دل د خلک مونږ یو نوم لرو د پښتو په نامه شهره کمی نوم خو د څو چاته نشواله چې مثال مراد ما سره ډوډۍ مخرزه کوم ملت دی او دولت دولت دی ملت سب باید څوک نو وزوري نو سره کار ولري مونږ ملت دی مخ خپل کار کو مثال زم خپل دنیوي کارونه معلوم دی دولت دولت کارونه معلوم دی دا غیب مونږ مثال احترام کو قانون دار سبي منو خدا سے خنا خور جان و زد خپل عزت حاضر خو نشم کوله دو تو دل دمر راځي عقلن کو توم یم خپل په دس یو ماحول د چي مثال په دغه حالات مونږه د کور نه مثال د تیر نظام کې اردو کې زما یو ورور وراره او دوه ورونه نور نو هغه د سیملو شول چې د مخ کې مول کوم مثال دا سی پټ مخ یو خل وشتل بو و سم خل په دی ویره کې چې دا څنګه یو کومندان یو مسول دی یو حوزه دی وې صحیح نه دی معلوم باید معلوم شي چې مثال خلک حال خپل مشکلات یا سبا تا کوم مشکلات به هیږي ته دا مشکلات او غم وکي شر نه پرسان د خور هر څوک خپل غمونو کې ډوب دي نه دا چا پختنه شته نه دا چا خشته نه دا چا بشته نه چا امرستي مرګلی ملتونه زخ خپل شپې دولسه و پر ازادي راډیو خورجان اورم ما وسه پر داس یو دا کوم خبرونه زاورم د امرستي خو بد ما په دې ساحه کې نه سړي دلی په خپل داس یو حالات کې چې زما یو راره د مثال د سیو طرف ته حرکت کړي دي نو هغه سره بیا هغه د مچا مشکلات خو بد نو د دې وطن حالات د سیدي د سیو حالات راغلي وړي مونږ افغانان انسانان نه دي مسلمانان نه دي یا مثال مونږ د امون نه پیژنو مونږ د حالات نه پیژنو هغه د ترکانه ماته ویډیو راولې ګلال ته چې ما د ځناله حال وکړ په جمعیتونو کې نو ما وی چې مونږ خو په واقعیت مونږ خو د نړۍ په سطح هغه مسلمانان یو خو په دې کې به زه ګناګار شم ما د خو ګونګارې چې مونږ هر کوم مثال خو خیر خلک په دې هر څه پویګو مونږ سره یو لوبه ده مونږ سره سیستم دی روان دی افغانانو سره خرچيګو پردوی ګټو د فار خورجانی بس ته نور بس افغانان باید ونه زورول شي او افغانان بس تر کومه زوري په هر کور کې یو کونډه په هر ځای کې یو کونډه په هر ځای کې یو یتیم هر کور تباہ او برباد خورې
او ځلان سپ تاسو یادونه وکړه چې د خلک ورزيد خلکو کورو ته او بیا ور سره ډوډۍ خوري دغه طالبان دی او د همدغه سیمې خلک تک نور د نور ځایو څخه راغلي خلک وي دغه ست خلکو په کورونه نوځي
خور جان د دې دغه صحیح یو مشري مثال هغه مشري په هغه مشر سره نو بیا د هر صحیح هلکی په جراګام نو سره مثال چې پلیر نو سره سرخو دیو بل صحیح نو سره دو داسې مثال خپل یو صحه د سید اول سوالی دا غو سوالی چې کومه دا معلومه ده زه معلوم ده باقي څوک چې یو څه مشکل لري وسم زیو سوالی کې ارزي کوي په اول سوالی کې مثال ارزي کوي زه کوم دغه پیسې چې کومې دي د مجاهدینو پیسې یو خلک په دې رکی دي ناغه دي مجبور نم دا غوي پیسې او اده مغوي هغه هر سمونی مثال زکه چې حالات داسې دي خو چې دلته ګم حالات کې د یو سیستم نشته چې موږ پښتنه سوګو کې وز بیخي خورنه د حالات د سیدی چې لکه موږ چې بیخي انسانان نه یاده چارپېنه په حساب موږ پسنه پویګو او که سو وایو نو وې د خپل خلینه ور ما خل نو داسې خبره زما بل ما ته چا وکړل وای چې نو بعد خلوب دا باسونه مکه وای او خلوبو ته خلی ته خلوب واچو خو دا یو خبره ده چې ته مثال دی ملت دی یو زیات مشکلات خبرې نه نشي کوله زیات هغه مشکلات وړه داسې ګوم حالات نه سوق مثال نشي کولای چې یو سوي یو ودی وی اکلن زمونږ په ساحه کې باندې
کورونه مننه تاسو
ته کړي نظام کړي کومندان شي نو هغه ته نن سبا اوس مشکلات پیدا کیږي.
سلامات اوسئ تاسو د وخت څخه چې تاسو مرته زنګ ووهه تاسو نظر مو واورید. اوس هم ورځو خپل ملمنی ته قادر جلالوف صاحب وايي چې زموږ ملمنه زهرا محمدی له موږ سره وصل شوی ده. زهرا جان ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. تشکر زنده سلامت باشین.
زهرا جانی یو ځل بیا هم شرغلاست تر توایو تاسو په دې ورستی کې د شذو د لاریون د تنظیم کړی دی او دوی د دوی مشرمو کړی د په یو شکل او لار کوڅو تر وتلی است چې د شذو د حقونو لپاره خپل ژغ پورته کړی. تاسو کومشته لومړی دغه واس چې څلا مل سو چې تاسو باید اړی سي یا مجبور سي چې لار کوڅو تر ووزی.
درسته است. بله، ما چند برنامه که خانم ها، البته ما یک تیمی هستیم که خودجوش هستیم، ما نه کدام نماینده داریم که یا کدام کسی حامی داریم در خارج نه در داخل، که البته این گپ به خاطری به شما میگیم که اکثریت مردم ما را یک تیم کیساز میگه و یک تیمی که مربوط موج تحول فوزی کوفی باشه یا از خانم فتانه گیدانی باشه، نه، ما تمام ما با قلب پاک، با احساس پاک به جاده بیرون میشیم. همه ما کسایی هستیم که دکتر داریم، مدیران مکاتب از بین ما، معلمین است، تمام از اینا فعالین مدنی هستند که بیرون شدیم. ما مجبور به خاطر بیرون شدیم که فقر و تنگدستی به اوجش رسیده، اینقدر فقر، بدبختی، تنگدستی دامنگیر ما شده که حتی اکثریت کسایی که ما داریم در تیم ما و که در جامعه ما مجبور به فروش اموالشان شدن، مجبور به فروش اولاد خود شدن، حتی مجبور به فروش کلیه خود شدن که تا که زندگی خود پیش ببرن. سه ما معاش کارمندان دولت پرداخته نشده، ما مجبور به این شدیم که ما به جاده بریزیم و صدای زیر بلند کنیم که کار، نان، آموزش.
بله زهرا جان، تاسو ول چې خلک ارسوي د چې د خپل کور شیان او اموال و پیری وو خرڅی کړي، تاسو کولای سي چې مشته دغه سیوه یا دوی کیسې وکي چې زموږ خلک افغانان چې د تاسو ژغ او دوی پوس چې څه ډول وضعیت روان دي؟
وضعیتی است که یک خانمه که میشناسم که از جمله خانواده ما است، یعنی از جمله خویشاوندان ما است، مجبور به این شده که ظروف آشپزخانه خود، مثلا ظروف جدید کارتنبستی خود، او را بفروشه که حداقل یک پولی داشته باشه که روزانه خوراکی به خود بخره، به خودش، به خانه، به اولادش. و اکثریت زنای خانواده های افغانستان سرپرست خانواده بودن. ما در این جنگ چندین سالی افغانستان ما شهید دادیم، ما زخمی دادیم. کسایی هستند که توانایی کار ندارن، مثلا در این رای جهاد یا در رای مبارزه با دشمن فلج شدن، مرمی خوردن، زخمی هستند، نمیتونن کار کنن. خانمش یا خواهرش یا مادرش سرپرست خانوادش هست، یا خانواده هایی که شوهر ندارن و بیوه هستند، یا برادر و پدر ندارن، نانآور خانواده هستند. اکثریت خانم ها خانه نشین شدن. امروز وزارت امور زنان که اکثریت کارمنداش زن بود، امروز در خانه شیشته. کارمندای وزارت مالی امروز در خانه شیشته، کارمندای بانک ها در خانه شیشتن، و مثل از این خبرنگارای تلویزیون ملی که زن بودن یک تعدادش، تمامش در خانه شیشتن. اینا همه بدبختی بار میاره.
بله زهرا جانی، که تاسو خپل کیسه مشته وکي، تاسو په کور کې نجونیستا او ها اوس چې هغوی شونځي ته ندزي، څه ډول وضعیت سره مخامخ دي؟
بله، از ما یک خواهر ما در دانشگاه کابل درس میخوانه و از جمله مو صنفی است که صنف اداره و پلیسی ما، که در گذشته امارت اسلامی باعث شده بود که یک آدم، یعنی خود انتحار بسازه یا تیرباران کردن دانشجویای دانشگاه کابل یک صنف اداره پلیسی، که در او جمله خواهر ما از امون صنف یعنی زنده بیرون شده، فرار کرده. اما امروز دانشگاه کابل مسجد است، او اجازه از این ندارد تا زمانی که اطلاعی امارت اسلامی پخش نشه که این اجازه دانشگاه برای دخترها باز است. یعنی این دختر فوق العاده آرزوش به ابهام رفته، و دیگه که خواهرزاده ما است که صنف 7 مکتب بود، امروز او اجازه نداره تا وقتی که امارت اسلامی به او اجازه نده که او به مکتب بره. و یک خواهر ما طبقه ذکور درس میداد صنف 8 که او حالی اجازه نداره که به مکتب بره و از شاگردش که از جمله طبقه ذکور است او را تدریس کنه. مثل خانواده ما چندین خانواده های نمی قسم هستند که امروز بیکار شیشتند و امروز و طفله که خوارزاده ما این قدر وضعیتش خراب است که من تا از اون ویدیو دارم، اگر خواستین امروزتان شریک میکنم که وقتی که صحبت کرد راچی با مکتب خود اشک ریخت، اشک ریخت و گریه کرد که من میخواستم جراح قلب شما امروز در خانه شیشتیم. ببخشید من خود اکر تو کنترول کردن نمیتونم در صحبت های خود.
بلی استاسی خبری د درک وردی او پداسی حالاتو کې چې شذو خپل ژوند درلودي دوی کولای سوای چې د باندې لاړسي وظیفه واخلي، دوی د خبرو کولو حق درلود، د زده کړو حق درلود، د اولادو د سرپرستی او شونځي ته د خپل اولادو د لیږلو حق درلود. دا هرڅه بانسول اوس وضعیت یعنی د رواني لحاظ څنګه د زهرا جانی یو خدغه دی چې پر خلکو باندې د اقتصادي لحاظ شارونه زیات سوی دي، بلې خوا ته دا چې شذې په کورونو کې باندې سوی دي او د باندې د وټلو حق نه لري، خپل زده کړې نس کولای او کار ته نس تلای، د دوی رواني وضعیت څنګه دی؟
وضعیت رواني بدتر شده. همگی گفتم که وقتی که آرزوهایی که داینده داشتن او آرزوهاشان مشخص نیست، ولی به ابهام رفته. همگی گفتم خواهرزادی من میگه شب و روز من در جای خواب خود گریه میکنم که چرا وقتی خواهر خوردم اگه صنف 4 از یه اجازه را داره به مکتب بره، و اما من اجازه را ندارم. من خود میخواستم در اینجا جراح قلب شوم. یا خواهر من که در گذشته صنفش گفتم هم صنفی های شهید شدن، زخمی شدن، امروزی اجازه را نداره که دانشگاه بره. چرا که امارت اسلامی میگه که ما در چارچوب شرعی تنظیم میکنیم، اگر زن بیرون بره چور میشه. چرا زن در گذشته چور نشد؟ اینا با ما محدودیت وضع کردن. وضعیت روانی هیچ زن خوب نیست. حتی ما حتی در این شعارهای خود، در این برنامه خود صدای مردم بلند کردیم، گفتیم که ما صدای مردان گرسنه هستیم. مردانی هم هستن که معاشات خود در این دولت نگرفتن، یا نظامی بودن که امروز خانه نشین شدن، کارمند امنیتی بودن که امروز خانه شیشتن، و یایی که دخترشان پیرن اجازه نداره به مکتب بره، یا خانمشان اجازه نداره به کار خود بره.
بله.
وضعیت روانی خانم و مردم خوب نیست.
زهرا جان، تاسو چې لاریون وکړ په مظاهره کې، د مظاهره د جریان کراته وایست چې تاسو سره څه ډول برخورد وسو؟
مو چندین مظاهره داشتیم. یک مظاهره که وقتی که رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد، در حالی که امارت اسلامی را میگفت که ما اشغالگران از افغانستان بیرون کردیم که هدفشان امریکا بود، اما جانشینش نماینده پاکستان، رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد. ما صبح از او مظاهره کردیم در پیش مقابل سفارت پاکستان که اونجا ما فایرای هوایی بالای ما شد، خبرنگارای ما لاتکوب شد، دختراشان لاخ خوردن. از او بعد هم چند برنامه دیگه داشتیم که همونطور سرکوب شد. پیش رابی بلخی ما مظاهره گرفته بودیم به خاطر اینکه مکاتب طبقه‌ای بسته می باشه و صنف 7 بالا چرا اجازه مکتب رفتن ندارن، که سرکوب شد، قطعاتشان جا آمده بود. و روز قیام احمد مسعود، او روز هم ما بیرون شدیم که ما هدف مایی بود که ما دهنهای خود بند کردیم. ما گفتیم شعار بلند نمی کنیم، اما فقط شعار ما، متن ما در روی شعار ما و صدای ما را مردم، یعنی متن ما را بخوانن و به ما جوابگو باشن جامعه ملل. اما بازم ما سرکوب شدیم، قطعات بدلی خود خواستن، ما محاصره شدیم، شعارا و بنارای ما پاره شد، دختران ما ضرب و شتم شد. و روز گذشته که ما مظاهره داشتیم به خاطر فقر و تنگ دستی، و ای که ما شعار دادیم که از فقر می نالیم و از فرق بیزاریم. ما وقتی که راهپیمایی شروع کردیم، تقریبا در دقیقه اول خبرنگارای داخلی و خارجی ما را چنان لطکوب کردن که شما ویدیوشان را شاید دیده باشین که پخش شد، جهانی شد، که با قنداق حتی او که میگه که من خبرنگار هستم، آیم ژورنالیست، میگه بدپدری قسم ژورنالیست نالد و به او فحش میده و او را ناسزا میگه و او لطکوب میشه. ما بسیار مشکلات داریم، اما بازم آرام نمیشینیم تا زمانی که حق ما را که اسلام به ما داده او را به ما پس بدن.
بله، آیا تاسی فکر کوی چه ستاسی در طول حالی زلی به کمه نتیجه ورکدی؟
هیچ زحمتی بیهوده نیست، هیچ کاری بیهدر نمیمانه. انشاءالله صدای ما را شنیدن که امروز اگر مکاتب در مزار باز شد یا در زابل باز شد و انشاءالله در ولایت دیگه انشاءالله باز میشه، از زحمت ها و از سرصدای ما است. اگر ما را مردا که ساز خطاب کنن و اگر زنا ما را مترجمین امریکا خطاب کنن، ما امروز زنده، یعنی ما منتظر مرگ خود هستیم. ما جان به فدا میتیم که نسلای بعدی ما آرام شوند و به آرزوها و خواستای خود برسند. انشالله هیچ کاری بیهوده نیست، صدای ما شنیده میشه، جامعه ملل رفتار اینا را در مقابل ما میبینه و اینا را تا زمانی به رسمیت نمیشناسه تا کارای ما را، یعنی مکاتب باز نسازند، رفتار خود در مقابل زن و کارمندای زن و ادارات اجازه بدن.
ډیر زیات مننه زهرا جانې چې تاسو وخت و ایستی او په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو تاسو خبرې واورې دي او د شذور ژغمو د دې رادیو لارې تر افغانستان ورساوه. او اوریدونکو تاسو زموږ د ملمنی زهرا محمدي خبرې واورې دي چې د شذو د حق لپاره د لاریون له تنظیمونکو یو ده د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.